حیات یا د ژوند حق تر پښو لاندې کیږي. خو کله چې هماغه خلک هماغه چې ستا دښمن دی تو سره جنګیږي هغه بندي شي، نو ته دا حق نه لرې چې هغه شکنجه کې او د هغه انساني کرامت ته تاوان ورسوي. د هغه دغه حق د بند په وخت کې خوندي دی، حتی که یو څوک ستا د عقیدې سره برابر نه وي، حتی تر دې چې انسانان د هغوی فکر او عقیده کې دوه خونه لري، یو حقوقي او بل اخلاقي. حقوقي اړخ په دې معنی دا دی چې یو انسان کولی شي د دغه حق د انساني کرامت د حق غوښتنه وکړي، وی غواړي، او که څوک د دې انساني کرامت حق نقص کړي کولی شي چې د هغې غوښتنه وکړي او په اصطلاح باندې اعتراض وکړي او راپورته شي د خپل حق په دفاع کې. بل اړخ اخلاقي اړخ دی چې په دې معنی چې یو انسان نشي کولی چې په خپله د خپل ځان نه دغه حق سلب کړي، یا په اصطلاح باندې ځان ته د انساني کرامت په حق باندې قائل نشي. دا یو اخلاقي اړخ دی، یعنی دفاع کولی شي او په اصطلاح د دغه حق د په دفاع کې راپورته کیدلی شي، او هم نشي کولی چې دغه حق د ځان نه سلب کیږي نفي کی.
که دې مسلې ته راشو، له دې اړخه وګورو چې دین په دې اړه څه ویلي دي، یعنی د انساني کرامت د دین له اړخه څه دی، او آیا هغه څه چې دین د انساني کرامت په اړه ویلي دي په افغانستان کې دې مسایل ته پام شوی کنه؟
دین د انساني کرامت په اړه او ټول دینونه د انساني کرامت په اړه خبرې لري او په رسمیت پیژني. په قران کریم کې راغلي دي چې ولقد کرمنا بني آدم، یعنی انسان ته مونږ کرامت وربخلې ده خدای پاکوي. دغه حق په ټول دینونو کې خاص کر د اسلام په دین کې د انساني کرامت حق ته ډیره توجه شوې ده، خو له بده مرغه زمونږ په هیواد کې زیاتره خلک د انساني کرامت حق لکه څنګه چې په کار دغه سینری آیت کې مثلا شکنجه شته ده، مثلا د بندیانو زورول او کړول په ټولنیزه کچه باندې، د انسانانو ترمنځ روابط د انساني کرامت د حق پر بنیاد باندې سم نه دي تنظیم شوی. د اسلام په دین کې د انساني کرامت حق ته د یو امر یا د حکم په سترګه کتل شوی دی، نه د یو حق په سترګه. یعنی حقوق کولی شي چې انسان بل ته وبخي یا په یو طریقه باندې، یعنی انتقال پذیر دی چې کولی شي یو انسان خپل حق بلته وخی، خو دغه د انساني کرامت حق چیرې دا یو حکم دی، دا د حق په توګه په اسلام کې نه دی راغلی، بلکې د حکم په توګه راغلی دی چې په هر حالت کې باید رعایت شي، او په هر حالت کې یو انسان نشي کولی چې د خپل حتی د خپل انساني کرامت نه چاته ور تیر شي.
هغه کوم اعمال دی چې هغه مثال کېدی شي که کله تر سره کیږي هغه د انساني کرامت څخه یو تیری وبلل شي؟
د انسان سپکاوی، شکنجه کول، ظالمانه او توهینونکي جزاګانې ورکول، دا ټول د انساني کرامت د حق سرغړونه کې راځي. خو د انساني کرامت حق یو داسې مفهوم دی چې ټول بشري حقونه د دې حق نه راوتلي، او دغه ټول بشري حقونه چې اوس باندې د بشر حقونو سازمانونه او نړیواله ټولنه او د ملګرو ملتونو میثاقونه او نړیوال اسناد باندې تاکید کوي، دغه ټول حقونه د انساني کرامت د حق نه سرچینه اخلي. انساني کرامت د انسان هغه طبیعي حق دی چې د انسان ولید وجنه انسان دغه حق لري، ځکه دغه حق لري چې انسان دی. بل څوک، یعنی دته د انسان ذاتی حق هم ویل کیږي، بل څوک دته د حق نه ورګي، یعنی نه قوانین دته د حق ورګي، یعنی د خپل د هغه حق د چلري او قوانین یوازې دغه حق محفوظوي، بلکې ورکوي نه. انسان په طبیعت کې ذاتاً دغه حق دی چې د انساني کرامت حق ورته وي او لري.
تاسو مخکې یادونه وکړه سره دې چې دین هم په دې اړه ویلي او قوانین هم چې باید د انسان د کرامت حق خوندي وي، خو بیا هم دې مسلې ته پام نه کیږي، نو څه باید وشي چې هغه د انسان کرامت خوندي وي؟
د انسان د کرامت د خوندیتوب لپاره په انسانانو کې، په ټولنه کې داسې یو عاطفي او انساني برخورد عامول په کار دي، لکه هر انسان بل انسان ته د خپل ځان په نظر وګوري. ما یو شعر اوریدل او رحمان بابا په اړه خلک وای نه پوهیږم، بل مې داغه په دیوان کې نه دلسته وای، اے عبدالرحمنه جهان ټول عبدالرحمن دی. نو یو انسان که ځان ته په کرامت، ځان ته په درناوي، په حقوقو قائل وي، نو بل انسان ته هم په هماغه حقوقو د ځان غوندې ورته وګوري. که ته انسان یا غام انسان ده، نو د انساني کرامت حق چې ده دا د کورنۍ نه هم کولی شو په ټولنه کې په افرادو کې ترزیق کړو، د ماشومتوب نه یو ماشوم ته د انسان د ارزښت او د انساني کرامت د ساتنې درس او په اصطلاح باندې روزنه ورکړل شي. بیا وروسته د مکتب او پوهنتون په دورو کې کوشش کیږي چې د مکتب په دوره کې د بشر حقونه خاص کر د انسان د کرامت حق په اړه داسې مطالب او مفاهیم د نصاب برخه شي، د مکتب د نصاب او د پوهنتون د نصاب برخه شي، چې هغه په ټولنه باندې بیا تاثیر وکړي او بیا ټولنه انساني لوري ته روانه شي. زمونږ په هیواد کې چې ډیر وخت جګړه تیر شوې ده او خشونتونه پکې بیخي زیاتره خلک روحن مغز د دوی مغز خشونت ته برابر شوي دي، او دوی لپاره ډیر کار پکار دی، یوازې نصاب نه بلکې په رسنیو کې په بیلابیلو غونډو کې او حتی د ځوانانو د غونډو د ناستو برخه اوسي. باید دغه بشري حقونه خاص کر د انساني کرامت حق او په ټولنه کې دغه په لامدغې لارو کولی شو دا عام کړو.
که چیرې د یو انسان کرامت ته سپکاوی کیږي، هغه باید څه وکړي؟
د انسان کرامت ته که چیرې سپکاوی کیږي، انسان باید دغه سپکاوی ونه مني. انسان دا حق لري چې د خپل دغه حق دفاع پسې راووزي، دغه خپل حق نه دفاع وکړي. او لکه
دفاع به څه ډول وي؟ انسان
لکه مخکې مې چې ویلي، یو انسان نشي کولی که حتی وم غواړي خپل ځان کرامت نفي کړي، د ځان نه ام نشي کولی. دا د اخلاقي مسؤلیت دی چې د خپل کرامت دفاع وکړي، او دغه اخلاقي مسؤلیت دا چې څه رقم په څه ډول په څه طریقه سره دا کولی شي د دغې انساني کرامت دفاع وکړي، د هغې لپاره په خاصو لارو چارو باندې زه چې یو انسان څنګه کولی شي چې د خپل انساني کرامت نه دفاع وکړي. زما په نظر یو انسان که د هغه انساني کرامت تر پښو لاندې کیږي، دغه حق د هغه تر پښو لاندې کیږي، هغه باید چپ پاتې نشي، غلی پاتې نشي. هغه باید د دې حق د نقص پر ضد باندې خپل غږ پورته کړي. دویم دا چې انسان باید وپوهیږي چې څه شی د انساني کرامت نقص دی. قوانینو کې هغه څه چې د انساني کرامت د نقص په توګه باندې راغلي دي، هغه کوم اعمال دي یا کوم شی نه دي چې هغې ته د انساني کرامت حق د حق نقص ویل کیږي، یو انسان باید په دې پوه شي. کله چې په دې پوه شي او دغه خپل حق وپیژني، د هغې نه وروسته کولی شي چې بیا هغه لارې چارې چې د دې حق د ترلاسه کولو لپاره دي هغه هم وپیژني.
ډیره مننه درنو اوریدونکو، دا وه د دې اونۍ د اساسي او بشري حقونو خپرونه چې له ازادي راډیو څخه مو واورېده. تر بلې اونۍ ښه وخت ولرئ.
ژوند په شیبو کې
لاندې باندې کې دا واچو شیروا باندې برابر کړل دا ښه شیروا کې به مړې خوړه واکه به دغه شي
خالونه واړه شنه خالونه زن خاله نو کجی به دي کوونه
ارغا اس به تکړه اس به تب په دیوانه سپریږي سهار سهار به په دیوانه منډي وي په ډیر ځایو کې.
درنو دوستانو سلامونه مې اومني. د لومړنۍ خورنه پاک له څومره پیګي
په افغانستان کې لومړنۍ خارچ جوړ شوې دی، هغه د بلخ ښار دی چې ورته ام البلاد وایي، یعنی د ښارونو مور. د دې نه ښکاري چې په دنیا کې لومړنی ښار دی بلخ، چې تقریبا 4500 کاله مخکې د یما لخوا جوړ شوی دی.
ښار په ورځني ژوند کې څه ارزښت لري؟
څوک ورته موټر وانی کوي، ټکسی کوي، څوک مغازې ته وړي، څوک پانتونونو ته وړي، څوک مکاتبو ته وړي، څوک پکې دکانداري کوي. ښار خو آبادی ده.
په پایل کې د ښارونو د پخوانۍ بڼې په اړه خبرې کوو، ارزښت څه او د ښارونو په اړه د خلکو خوږې خاطرې هم درته وایم. ل آزادی رادیو سروسی. درن دوستانو د خارونو ضرورت د ژوند لپاره موجود وو، خدا چې انسانان په ډیر ابتدایي ډول اوسېدل نو په دې نه وتوانې دلی چې خار جوړ کړي او ټولې آسانتیاوې پکې چمتو کړي. د وخت په تیریدلو سره له غرونو، دښتو، غونډیو او غارونو څخه راووتل او ورو ورو د پرمختګ په فکر کې شول. دوی خارونه جوړ کړل، په پایل کې له هر خار نه دیوالونه چاپېرول، دروازې ورکولې. خار باید د یوې کلا بڼه درلوده. بیا مغه وو چې په ټولو خارونو کې یو خار د پلازمینې یا پایتخت په توګه وټاکه. د شاهانو او امیرانو دربارونه، وزارتونه، سفارتونه، روغتونونه، پوهنتونونه، ښوونځي او دې ته ورته مهم ځایونه پکې ورغېدل. د علوم اکاډمۍ علمي غړی حبیب الله رفیع د پخوانیو ښارونو او ارزښت پکې وایي چې ټولې اړتیاوې به پکې پوره کېدلې او لومړنی ښار د بلخ په ولایت کې ورغېده.
په افغانستان کې لومړنی ښار چې جوړ شوی دی هغه د بلخ ښار دی چې ورته ام البلاد وایي، یعنی د ښارونو مور. د دې نه ښکاري چې په دنیا کې لومړنی ښار دی بلخ، چې تقریبا 4500 کاله مخکې د یما له خوا جوړ شوی دی. د دولت مؤسسه جوړه شوه. دولت په خپل ضرورت لري چې یو تمرکز ولري، یو حاکمیت ولري، د خپل حاکمیت په ساحه کې هغه ضرورتونه رفع شي چې هغه خلق لري. مثلا د سودا بازار دی، حمامونه دي، جوماتونه دي، دا شیان دي. په دې اساس په افغانستان کې ښارونه چې جوړ شوي دغه ټول ضرورتونه ورسره ترسره شوي دي، جوړ شوي دي. او بیا د ښارونو دپاره قلاګانې جوړې شوي دي. مثلا د شپې لخوا به دروازه بنده شوه، ښار ته به څوک نه شوای راتلی. د کابل ښار هم همداسې و. دا د شیر دروازې او د آسمایي دیوالونه چې دي، دا د دې دپاره و چې د کابل ښار یوه احاطه ولري، داسې راتاو شوي وو په دې پټیو کې. نو دا به د شپې دا دروازې قلفېدلې، بندېدلې به. همداسې د غزني ښار و، د نورو ځایونو، یعنی په هر ځای کې ښارونو د یوې قلا حیثیت درلود، هغه به بندېدلې، تړل کېدلې به او خلک به پکې آرام اوسېدل. د شپې لخوا پیره به پرې ولاړه وه. نو دا د انسان ضرورتونه دي، ورو ورو را روان دي. انسان د ډېر ابتدایي حالت نه شروع کړي، د غارونو د ژوند نه شروع کړي، لیکن ورو ورو د کورونو په جوړولو موفق شو، بریالی شو. وروسته د هغو د ماڼیو په جوړولو، د بازارونو په جوړولو، د قصرونو په جوړولو،